حالا با رحمت الله افغان باشید.
من فرشته جانم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلم. د تخنیک چاره رامین کاکړ مخکې وړي و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره یو دیوی نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پلو خمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ سوي او بل سخت ټپي سوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونیت پرون د می په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میاندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړي دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دوو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون وستنه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دی. د پلوخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. په پلوخمري کې دا حمله پرون ماښام سوي ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو بلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه په دې ډزو کې وژلې دي. یو ملکی او بل سیمه ییز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان سوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسیمې په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. خو کومې وسلوالې ډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټرسایکلو د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د نه بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي په نخه کړي چې خوشبختانه د اولی حوزې پولیسو یاد انتحاریان په نخه او وروسته له منځه وړي.
احمد زیول چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابیبان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والي بیان وحید الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلي کې سوې ده. جمعزاده ویلي دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودېدلی. د هغوی عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ ښودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکوونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړي. حمله د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش د خبره د ازادي راډیو ته تایید کړي. خو د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه یې ډډه کړي. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د آزاد اروپا او آزادی راډیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه سوي دي او یو بل سخت ټپي سوی. د آزاد اروپا او آزادی راډیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی و بل اولی دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسیدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخایلو فیسکی درویس کلان او دغه انجینر ماکسیم شپږویس کلان وو. هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان وو چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره درېیم ملګری لیبو زیموتس وه، اتهویس کلان دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمینې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنی حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنی حالت موده د مې د میاشتې په درویشتمه پای ته رسیږي. د ګرجستان صدراعظم جورجی ګاخای راپرون وویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنی حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. ګاخره یې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګرجستان کې د مارچ د میاشتې په یویشتمه نیټې ګرز بندیز اعلان سوی و او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازی بندې سوي. په ګرجستان کې د کورونا وایرس شپږ سوه اویا مثبتې پیښې ثبت سوي، هلته له دې کبله دولس تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه په د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپاتې دي. ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولي وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به ولسواکي ومني. په واشنگټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکی بیل ریجو دا پوښتنه داسې ځوابوي: د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د چرسو کار بیا پیل سوی. مدني فعال سید جمال الدین:
نشه ای توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده، نو په ټوله کې په پکتیا کې د چرسو د کارلو په هکله خلک اندېښمن دي.
که تر پای سره ملتیا وکړئ، د او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د دې خبرې ټولګې د سر موضوع: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاده خبرې پرون په ویډیو کانفرانس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده سوې، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملې پړه پر داعش ورواچوله. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاده ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاده دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرانس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دي ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همداراز ویلي چې ډېر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دي ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاده ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټې حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشې کېدو کې سستي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس داسې ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کېږي. په واشنگتن کې له دیموکراسیو د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په یوه شپه کې په دیموکراسۍ پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یوځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group.
سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقې او برخه واخو داسې ګڼل کیږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حملې نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حملې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده شوې. د یادو نیور ده چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیلزاد په کابل او ننګرهار کې د روسیو حملو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سې شنبه په ورځ په کابل کې پر یوه روغتون په حمله کې ګڼ شمېر ملکي خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حملې پړه چا نه ده منلی. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پرون وویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه د خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټویټر لیکلی طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو له وینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه په ورځ تر حملې وروسته پوځ ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي و چې د داعش وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خراب کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهیي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېره ورځ په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله 12 افغانان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجروح رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي تازه په ټول هیواد کې 414 مثبتې پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 820 مثبتې پیښې ثبت شوې. تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبتو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پیښې 6,350 ته ورسېدي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحیدالله مجروح رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وویل
په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1,220 سمپلونه ټست شوي چې د دې د منځ نه 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 450 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 12 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د ښاغلي مجروح خبره کابل 116 او هرات 113 هغه ولایتونه دي چې ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د کابل والي له خلکو څخه غواړي چې ګرز بندیز ته جدي پاملرنه وکړي. محمد یعقوب حیدری د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل د ویمنګ لټولو هټیوالو د لویو سوداګریزو مارکیټونو له مسؤلینو سره ناشته وکړه. په دې مسره هوکړه وکړه چې یو شمیر خپل هټی د سهار لخوا او یو شمیر ورسته له ماسپخین څخه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. له دوی ټولو څخه متاهو ترلاسه کړي او کابینې ته ماسته ولای دی. د ښاغلي حیدری په خبره لاختر روسه د قرنټین پاړه خبري روانې دي او ډیر ژر به پاړه پریکړه وشي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغي له کبله چې د کورونا په نوم له سخت خواخیستونکي وایرس پیدا کیږي په ټوله نړۍ کې نږدې 3 لک کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو د امریکا په متحده ایالتونو کې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه زیات وګړي په دې وایروس اخته شوي. په داسې حال کې چې د کرونا وایروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ سوی، د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي او له بل پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلي دي له سره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د یو شمېر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا ویروس له کبله لګولي بندیزونه نرم کړي او په ځینو نورو کې به سوکه دا کار کېږي، خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه شي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هیوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر ډېره حده پرانیستل شوي، د کرونا ویروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري کم شوي دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لویفن پرون په استاکولم کې خبریالانو ته وویل چې د نړۍ په هیڅ برخه کې وضعیت نورمال نه دی. هغه وویل چې دوی به د ټولنې د ستونزو د حل لپاره د وکیلانو، چارواکو او ولس ترمنځ د باور پیدا کولو ستراتیژي عملي کوي. هغه وویل چې په سویډن کې ژوند نه دی نورمال سوی او ډیر خلک په کورونو ناست دي. د سویډن صدر اعظم له دې کبله چې دوی ونتوانېدل چې د ډیرو هغو کمزورو خلکو او سپینږیرو ژوند وژغوري چې د کووید 19 په ناروغۍ مړه شوي متاثر دي. د یادونې وړ ده چې سلووینیا د اروپا تر ټولو لومړی هیواد دی چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې صفر شوي دي. دا د اروپایي ټولنې یوازنی هیواد دی چې رسمن یې د کرونا ویروس ګواښ پای ته رسېدلی اعلان کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات څپل شوی دی، 1.4 میلیونه وګړي په کرونا ویروس اخته شوي دي. د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جوړې شوې فدرالي ادارې مخکني مشر ریک پرایت د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غونډې ته ویلي وو چې که د نړۍ رهبران جدي اقدام ونه کړي، د تاریخ تر ټولو تور ژمی به راسي. په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کرونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروس څخه پیدا کیږي، 3.2 لک کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحدو ایالاتو کې مړه شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
کورونا ویروس د هر هیواد په چې د پاکستان اقتصاد هم ځپلی، خو دغه هیواد اوس له بل ډول اقتصادي بحران سره مخ دی. میلیونونو ملخانو د دغه هیواد په کروندو برید کړی چې د کرنې سکتور یې سخت اغېزمن کړی. کروندګر دې وضعیت ته زیات اندېښمن دي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
ملخان واړه موجودات دي، خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
اول وار خماري ختم کو کې ته سن نه ختم کړه، غنم یې دغه برباد کړ، بس یې دغه برباد کړ، اوس نو روان دی، اوس نو دا ماز پاس دغه سره برباد دی.
ځینو دغو بزګرو د پانګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال یې کروندې حاصل ونه کړي، د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خرابه کړی.
چې دې دا ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړه کړې ده زموږ دې دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا استاد ما فلاش کړي دا ټول خوړلې دي دا ختم کړي دي.
دا سې یو کرنیز کړکیچ په تیرو دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي، خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایي کوو. دا ټایم 30-40% موږ دا دعوه کولای چې موږ دې کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیایو، نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نشي ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو لکه بل زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځېدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنی حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنی عاید له کرنې ترلاسه کیږي، خو اوسنی وضعیت ممکن د غشمیرو کې د پام وړ بدلون راولي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم پکتیا ته ورزو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمېدا او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلې. دی وایي
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارالو په حق له خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلوالو طالبانو د پکتیا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د 400 د نه کارلو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په استور شوی پیغام کې د خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلان وایي چې له هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دي مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کارلو دي وړاندې مخنیوي وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
دولتي درا په لومړیو کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلي ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشه یي بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د زوزی اریوبولس ولی اوسیدونکی محمد عمر جان چې لته رسو کلونو راهیسه په خپل کلی کې چرس کوي وایي سه کل د چرسو د کارلو پر ځای سبزی او میوه کوي، خو د ګټې په اړه اندېښمند دی.
خو د نورو فصلو کې چې شیونه اوس مو کچلان چې کرل خصو په 500 روپۍ چې بیا به مخرتول په 100 روپۍ هغه ساړی خونی او چې شی مقالات نو مونته
د پکتیا سیمه چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د کار او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روانې دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د 400 کښت به کېده هلته بدیلې او تشویقي برنامې د ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دي. په هغه کې د ځنګلونو اخیا، د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پرې عملا جریان لري.
د پکتیا سیمه ایز او امنیتی چارواکي په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځزي اریوب، احمدابا، احمدخیل، میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې چرس کرل کېږي او بیا نور ولایتونو ته قاچا کېږي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پاکستان کې سیاسي فعالان او اپوزیشن ګوندونه پر واکمن ګوند او ځواکمن پوځ تور لګوي چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شا بیایي. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې له دې سره د پوځ لپاره پر واک ولکه ستونزمنه سوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پوځ غواړي چې دا ماده بیا بدله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکې او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د 13 ترمیم له مخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنی حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینه ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډیر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني ډیموکراسي احیا شوې او د ملکي حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوی. له دې لویې بریا لس کاله وروسته داسې ویره شته چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ یې ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په 13 ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کرونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15,000 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کرونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د 13 ترمیم په یادولو سره خپله کمزوري حکومتولي پټه کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي سناتور عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل هر څوک چې د 13 ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوڅانو او سندیانو د قومي اقلیتونو ګټې زیانمنوي او د عوامي نېشنل پارټۍ جګپوړي غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د 13 ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاوه چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي چې دغه سکتور به تر 2023 کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دغه ټولنې مشر ویلي د کرونا د خپرېدو راهیسې په اروپا او نورو هیوادونو کې هوایي سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوې ده. اسدالله الدین په دې اړه نور راپور وړاندې کوي.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کرونا وبا دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په 2 کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیاک له قول لیکلي که ګرځبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوږد شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن له دې هم ډیر وخت ونیسي. ښاغلی جوانیاک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې دننه الوتنې پیل شي چې بیه به یې مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کیږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپلې پولې د بهرنیو په مخ تړلې، خو د دغې ټولنې دننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتګ پیلوي چې کرونا ویروس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي، او د اماراتو ایرلاین ویلي په 9 هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایا هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو 1-2 میاشتو کې یو شمېر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پیل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمېر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړي چې مسافر له رسېدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 اونیو قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نوموړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دي چې دغه شرط له منځه یوسي، ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافر لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پزې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکه دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعاتول هغه لارې چارې دي چې د ټولنې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلاند، چین، اسپانیا او بریتانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د دوه اونیو لپاره اجباري قرنطینوي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعاتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي، خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پرېکړه د دولتونو کار دی.
په افغانستان کې 9 بجې سوې د مهمو خبرونو سرټکی. د بې پولې ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچي کې د وروستۍ خونړۍ پېښې د میندو پر ژوند سټماټیکه حمله وه. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. په پل عالم کې بېګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایروس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړه سوي او بل سخت ټپي سوی. او د ګرجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات نه تمدیدوي. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډي اچار چې په بل پسې خپرېږي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د کور کلی خبرونه تمو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه مات کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په وس کې د کور سره کومک کوو.
بلې ځینې خلک سره لدی چې وس او توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوڑه کرده او زه حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړي او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی.
ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لسیږي چې څه شی وخورو. هغه ماښام چې وشي نو ښه بویانه راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسه دار دي، خو سده غوخه د ورجه د پلادر څه بوی راځي خو مونږ نو زمونږ واس نه راځي چې مونږ شین پخه کوخرو یو کاسه سنه لګي او په لږ څه کومک مونږ سره نه کینو مونږ مجبور نو پلان مې سپنجره د امور مې مسړه نه نو زما ماش کم ده زما واس نه راځي چې دونم هغه ته د سه یو یوشت څه پخه کو را تاګه کو ګورو د سپاتنوش ډاک ډاک یو بل ته لګي همسایگان دغه پیسې داران خو مونږ ته نه لګي او جماعت کې نو چې چې برابر نه کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر سره چې برابر شي نو خرم
د کونړ ولایت اوسیدونکو شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه بخوانی مهرباني او زړه سوی نشته که څوک یو څه هم چاته په روژه مات کې لیږي د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي نه د مهربانۍ له مخې نوموړی وایي
دغه کسان خو زموږ په ټولنه پانګه ډېره زیاته لري دا رایې لري هم افسراغ ګاونډیان چې مسکینان دي یتیمان دي فقیر دي بې وزله دي یا هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی فقیر دی اقتصادي وضعیت یې خراب دی دې سره مرسته وکړم دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بېوزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپل هم دا کار کوي نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هره روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي او شریکي وکړو د غریبو او د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې ده ور سره کومک کوو مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک یې همسایه یو چاته یو چای ور ولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ور لیږي چې یعنی دا سیالي شوله پرون تاره ولیږلو نن یې زه در لیږم دا سیالي شوله او بدون د لایښ نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ور سره کوم خصوصا هغه ګاونډیان چې نداره هغه سره باید کومک وکړي دا د هر مسلمان وجیبه ده خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژه میاشت کې د خپلو بېوزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي نو ماوړې زیاتوي
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او لغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي څه چې تیاری وو څه چې خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روزه ماته یو خرما چې څوک سره همکاري وکړي دا هم غټ خبره نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري او که څوک یې کوي نو هغه اجر ثواب نه لري دا خلک چې همسایه یې په څنګ کې پروت یي غریب یي بیچاره یي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج نو ټول مسلمانانو باید چې په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر
رنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمرید د نګرهار ولایت اوسیدونکی یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی له مخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي
امیر محمد او د پکتیا ولایت والله اوس وختونه کې چې ګورې د کومک نه کوي نه چې څوک لري موږ کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره سایګان سره کومک وکړي
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی والا زما په نظر شته د بس خلکی شته د لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب او گاونډیانو ته باز د سه څخ زړونه دی نه لیګي د خدای نه لري
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
قدر منو اوریدونکو دا چې پروژې میاش کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري او ول ځینې خلک سره لدی چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي دا او د تورته پښتنې زموږ همکار مریم توخی په یو مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاملات چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانان باندې فرض شوی دي چې په ځینې حالاتو کې فرض دي او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دي، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژهدار خلکو سره او خاصتا چې هغوی فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغوی ته وکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوق خوراکي یا طعام ورکي. نو صاحب کرام وايي رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه صاحب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک وکړو. زکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي، یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا هغه همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان پر موږ باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پردی وي، اخپلوان وي، پر موږ باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې موږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره کومک وکړو.
مولوی صاحب، ولې ځینې کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ته روژه ماته نه لیږي، خو هغه چاته روژه ماته لیږي چې هغه خپله هم توانمندي لري او دا هم د سیالي او د شریکۍ د مخوي؟ دغه موضوع څنګه ده؟
په دې شک نشته چې کچیر د عادیه پشان هر چاته کومک مو وکړو جایز دي، او که په داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پرو دی چې هغه وګیری او تګیری او ایشه نه لري چې وخوري او روژه ونیسي، نو موږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه موږ ته خوراک ته ضرورت نه لري، نو دا یو ناروا کار ده.
اما لسه روستي پښتنه، هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته روژه ماته ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خودی نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي، په مهند اندازه الله تعالی حق ته ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو روژه ماته یو مسکین ته ورکوي یا یو مسلمان ته ورکوي چې هغه خپل روژه په حق شی ماته ای، الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي. بل له دینه چې د هغه روژه دار ثواب کم شي، نو بیا مسلمانو باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بشارګان دي، مرسته وکړي. خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نه لري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبه خو د هر شل الله سپردي. یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره بخصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوی وکړي، تر څو هغوی هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره. مننه چې ازادي رادیو واوري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
د
خواگو اوریدن کو سلام خدای مو دی حکومت سلور نیم کلو غنم ته مایا ته اجوا چنه به وړ کولای شي او نه به نی نه کای ورغستل کای پروژه کې خوړل سخت دی هم دا ډول مولاله کورونا ساته هغه ویروس چې ټول نړۍ په ګوندو کړي ده د خبرونې په پایل کې مو د موین صاحب له حاله خبرو
دا موین صاحب چیرته دی
لکه چې پاشپزخانه کې دی صاحب
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي
رښتیا وایه صاحب ډېر زیات اشپزخانې ته ځي
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي کېنې کېنې مه خورې موین صاحب چیرته دی
صاحب اشپزخانه کې دی
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی نو په اشپزخانه کې څه کوي
نه پوهېږم صاحب
عجیبه ده
ولاړې کوم صاحب
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي
ښه صاحب
اجازه ده
او وزیر صاحب ته دلته
درته سودا مشو ما وای چې ته درېګه دای په اشپزخانه کې څه خوري تا خو مټي بډو هلی او کار کوي
صاحب ما وای لګ بل اشپز سره مرسته وکم
زه خو چهار وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه او مامورین دی وای چې په اشپزخانه کې دی ما وای خامخا بس شي خوري
صاحب اشپزخانه خوان را کوي ما به چې درته وای چې اشپز می مقرر کا خو ته هم دی لپاره چې اشپزخانه خوان را کوي
دا څه وای غټ موین می مقرر کړی اشپزانم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده
نو د څه شي خبره ده که دې په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به م ورته ونیسو چې کار پرې کم شي
صاحب دغه خبره هم نه ده
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي
نه صاحب دغه خبره هم نه ده
نو څه خبره ده لکه مان پی پوکه
زا سیب مو پسی گرزا
اوس می نو سودا سو خام خوابه را توائی
سیب چی ریختیا در توائیم نو لموینیت مخ که اشپز بوم او دیر وقت می اشپزی کرده لهم دی عمله می اشپزی او اشپزخانه خیسی
گوره موینی باید په خپل دفتر کی ووسی بیای وقت وقت کارونم در تا پرات دی باید آغام خلاص کری وړه دنده نه ده وړه کای موقف نه دی باید قدر یې وکړي او اهمیت یې درکړي
صاحب د تا خبرې ټولې رښتیا دي خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی
هیڅ د منلو خبره نه ده
صاحب د تا دې هم دومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه اشپزۍ ته جوړ شوی یم صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي
نو څه وکړم
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکاری په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم
ته رښتیا وایې باید ما داسې نه وای کړي خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب
بیا مو هغه کور ته بیایو چې له بهره یې نوی زوم راځي او دوی ورته خوښ او منتظر دي
خورې خو مې نه پېژندې چې خپه نه سي
څه به درته ووایم د همدغه ځایم
خدای دې راته پرېږدي زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سټ راته راولېږه سټ همدا هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني
دا یې څلورم سټ دی د طلا چې راته رالېږي
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي چېرته دی
خورې په خارج کې دی دیندار کې ورته وایې که څه بلا نه پوهېږم نو
کوژه دې ورته کړې ده که نه
خورې نه خورې جلۍ مې نه خوښېږي ها ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ ما ورځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم
وی خورې چا درته وکړ
نه یې درښیم ته خو دې هغه لور یې والا وغواړه چې زه خو یې ووینم
راو بغوارم در تا خو
خوری که یه قسمت و که با همور سر مرسه داغه دا تلاسی تونه به طول تا ترالیجی
نه دست موای خوری خپلزوی نپرده کیگی خوا دو خود چه زم می نوو چه بیکم
زر آبو شی پا دو رنجو با دیم سترگی توری شی ده خارج علکاندی پا مو پوری بخاندی
زاو ده خاندی خود چه لور می ور سر خوشحالوی
لور دینو چه واسم نخوشحالی گی خدای ده خوشحاله کی ده خارج علکان که ده کمی بختواری پا نصیب شی
ده خود اشتیا وای زا خدای ده خیر کری
موری و هم موری زیره می دربانه ده زرگی می راغه
خدای شکر ده چه زوم می راغه سره یا سرگ ده روخانه
ده تا ده روخانه وی خزی درزه چه مخی تای وروزو
درزه بابا سره مشه
بابا پا خیر راغلی هر کلا راشی
خیر گسی تو ده دغلاسو نراکا چه مچه کم
نه نه بابا جانا دا چه وای گناگاروی می کچنگا فردی جان چه شو
آقا خو نوای زنده شرمیگی با روس برا روانوی کچنگا بابا
لکه چه ومو نپیجاندم فردین خو هم دغا زیم کن
فردین تی
بابا زوی دی در سخیم
بابا مقصد مو زنده
زورا ورو خو هم دغا زمو زنیم پرون لجر منو نراغلم
درسوی
او پا پای که دیو مامور دیوی برازی یاداشتو ندر او رو
اوست سار اونی می بجی دی او پا چای خوڑلو لگیای بیرمن می پرل پسی را توایی چی جر که و ناوخت شوا دو مامورینو موتار با در چخه لار شی خوزنن که غیر ازر همشم نو دا چای نشم پری خودلی زکا خینه می لکلی چو دانی دی فیلمور خاگی را لگلی او یوای دغه د مېرمنې مې را ته پخه کړې ده دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغه سې د هګیو میله دي وکړم سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني که یې وویني نو ما کله پېژني خو بیا هم د بنده عادت دی چې له حامره په هر حال کې ویری اوس د ورځې اته نیمې بجې دي د دفتر موټر لکه چې د ما له راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم نو اوس مجبور یمه چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم 50 افغانۍ مې په جیب کې دي که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي او غیر ازرېږم نو مجبور یمه چې په ټکسي کې لاړ شم چې راتلم مېرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نشي اوس د سهار لس نیمې بجې دي پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تېرېږي هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی د ما د ازرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي د مدیر صاحب 15 کلن زوی مې بازار ته راایستلی چې آیسکریم ورته واخلم مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیسکریم ورته واخلم مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیسکریم ورته واخلي له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیسکریم واخله لکه چې مور یې ورښودلی په جنجال ورسره پاتې یم اوس د غرمې 12:30 بجې دي ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي اوس د مازیګر څلور بجې دي. مودی صاحب راته وویل چې یو بورې سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4.
Jana nasta pa waswaso ki.